احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویان د وای د دوه تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2000 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. له نن 4 کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلمي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وشپته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق په کې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پر لپسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې کمیدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند اصل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډو له جوړېدو سره سوځېدلي وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې 3 او 3.5 ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زندانی صدراعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نوري مرستي ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي؟ څه پکې عملي شوي؟ څه پکې پاتې دي؟ دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناغې د برښنا د بند د رغاونې چارې پیل شوې. د کندهار د بزګرانو له غوښتنې مو خبرو.
په بادیګرام کې موږ دا ترکاري کرو، پنجان، بیاندې، رومان، هندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي لپاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې په روسیې دامونو شورا اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تېرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس وویل
موږ تېره اونۍ په علني ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د درېو تنو اعدامولو بیرولي یو. دغه اعدامونه په غزني او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو له مخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو وویشتل شوي دي.
ښاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پرېکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 دورې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړي. هغه په دې راپور کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلی، طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې 2.5 کال تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چاري بیرته لسره شروع کړي او په نشتې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چاري په 2013 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوی و چې په 5 کالو کې کارونه بشپړ شي، خو لا یې هم چاري نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره یې قرارداد ختم کړی او د نیمګړو کارونو بشپړولو لپاره خپل کار پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسؤل شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عواید هم صفر څه ضبط شوي. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی څه پسخه کړي او پخپله د برېښنا د لارې نه د برېښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه بیا ورغوي او کاري ټیمونه هم څه د ننګرهار نه د نغلو نه او هم د مرکز نه انجینران دا راغلی دی او پرونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برېښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجینران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برېښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغوی به موږ ته لږې لږې رالیږي تر څو موږ مصرفو کنل ته رالیږي. بودیجه لا مشخص شوې نه ده، معلومه شوې نه ده چې تر څو پورې فابریکه رغېږي او هر څومره مصرف پرې راغی برېښنا یې کوي. بالاخره برېښنا تصمیم ونیو چې د فابریکه په خپله ورغی د خپلو متخصصو تکړه او مجربو انجینرانو په واسطه باندې انشاءالله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان به شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو یې په جمهوریت کې هم ډېر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس چې ورسره قرارداد فسخه شو پری خوختی. د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړی عصمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه له لومړي سر څخه سرسری او د قرارداد سره سم نه وو، همتا وجه و چې له بشپړېدو وړاندې ویاله اوبو یوړ او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې پخوانی او وسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیاو سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړي کارونه نه پوره کول، نو همدا وجه و چې په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیاره او ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یوازیني ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپ واهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبېد په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه، سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کمپر 49 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زئی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچون کې تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د ایلن د تیسې یوازینۍ ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او اشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړه. اشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې بازه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو اخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر وي، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ و په دویم اننګس کې کوم او تاسو د ورځې تر اخره وګورو دا وکټ د فاست بالرانو سپورټنګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړې وه. او که چېرته موږ بولینګ کړو کېدای شي موږ هم دغه د ایرلین ډېر زر راوټ کړی و او موږ سره هغه بالران سته.
د ویلو ده چې دا سیالي به د مارچ تر درېیمې نېټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1500 اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربن لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حملې سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کاروندګر د شنو خونو ته جوړېدو خوشتنه کوي. په کندهار کې کاروندګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شاو هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرن ریاست مسولان وای سش کالي 50 شنی خونی کاروندګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړې کړې ترڅو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په بادیګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیاندې، رومان، اندوانې، چمبرخی، البادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي دپاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ځي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شی چې مهم به باور پې هم به سم شی به یې هم به خپل د هیواد شی به مې د بل هیواد شی ته ضرورت نشته چې موږ دا شنې خونې ولرو.
د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي که په دې ولایت کې شنې خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیز توکي ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کمه سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
د شاولی کورت ولسوالی هم نوم یې احمد شاه دی. زه غواړم چې زموږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو سره ته راځي، هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه خونې جوړې شي، موږ ته دې وسایي جوړ کړي. مهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرل تر بزګری کار کوم. مر د حکومت زدا غواړ نه مر تشنی خونی جوړ کین، ځکه شنی خونی وزل ته نست مر کښ کرونده شي نه سای کوله. په دوبی کار شي کی بینډی، رومیان، مرچک، بادرنګ ار سکیږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکار موسساتو له طریقه څخه 50 غابه شنې خونې احیا کړي جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې مور کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي کې انکشافي پلان کې وزارت په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 غابه شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابره زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لا یدو ډکه لاره ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وایي مهم برخې لا هم نه دي عملي شوي. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلومات سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجرمنې څه وي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا کولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه 12 پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا 14 میاشتې دوام وکړ. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې؟ د دوهې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت یې ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري چې په قدرت تراشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم د دوی حامی و او د دوی هغه ځای ورکړی و او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لارې قدرت ونیو. د دوهې له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څه چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسېدل. دوهې د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو ده که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. دې برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروگرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروگرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم 30 لکه ویزې کینسل کیږي، په هرې ویزې باندې 3000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
د آزادی رادیو محترمو کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، 30 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا ایویم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدی پیسې نه لرو او کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوي یو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نیسي، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ژغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه و، دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراته وي، چې علاوس و یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دا چې ژمی ده، په همدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې ده. خو متاسفانه چې سږ کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمېږه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي، خانشین دی، دیشو، د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولینه واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کاوري ورځنګ ته سلامونه. هله د شپه وایس ز عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان د چر ډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زغت حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې دي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د پنبې سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابرتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نسو کولی چې تر خپلو نورو ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به هغه مجبور یو، یا که شپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، ز خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی، او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلک اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننګرهار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو دغه جاپان کې باندې دې پر ولګي چې خرص پروش ټول شانه باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کوچ اکبر د کارخانه دې پودر دې ماملا د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړي د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان ته خو غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا غولاد ل چلو کیر. نو دې جدا سو کړه غ که پنجزونه جز به داغه جم پرو لگی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور که خانه هم بجه که کچاک بری مرک او نو رام اوله سره جو ورور مرستی و که دا مرستی جرا سره و که کنه دا شش کال ورور گر دا مولست دا افغانستان دا ورور ستلی دی و اولاد پیوا گولا دوڑی پسی آریان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلی مرسی دا زادی راژیو کار که اونکو شیش چولیس بخیز نور دا پیغام کشیر کنه خودیار بشری لاری بندی دی ورور دی اسلامی امارت خواست از مر خوشتان دیش دی لاری را خلاص کی دیر لسخت ستون سر مخامخی و دیر در پا در سیوی و دیر خاک پا سر سیوی ورور یو نارا نتوه کبری نتوه کستا ورور از مر کتی داد تدی به خبری دقا که دیر منا نوی ورور جان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اول سلامون آمنی که هیلی احترامات تاست او دزاجی راژیو چو لکار کون که او آوریدون که او لیدون که تدرن لکو میس خواهیم. نو هیلی ده چیز ما دا پیغام با تلور پور چارواک پر ورسیجی هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي پرنټول کې تذکرې راجستر شي. پرنټول کې تذکره موږ نه لرو، کېوه لرو خوشه دی که نه، هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړي. ولاړ سه اکسې تبدیل که زر افغانۍ بانک ته تحویل که، او که په دې ادارو کې دا اوس څه رقم کار دی؟ زر افغانۍ بانک ته تحویل که، 200 چاپه که، او که دا او که سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې یو نوکې اسانتیا پشکې اوسې ښه دی. نو
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه کومې ستونزه چې یاده سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم تاسو ته، ټول راځم چې څنګه وختم په خیر. همزله لغمان یم، لغمان څخه موږ یو تر ځای چې نصر ممی کې تقریبا د نسخې کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنې پر تندې کار څه معلومات نه مو ترې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده: 0 51 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه صف کړی په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 111 68 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سالور نه په دې هیلم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ام ټي ان ده 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. فضل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ خار نه درک شوی دی. شمارې وروستی کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 904 1. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران اوروره سرتاج ننګرهارې، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بدوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 ویش 2 سلویش 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 ویش 2 سلویش 1 اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 وسوه 3 اته سوه 2 سوه. بل شمیره وایم 0 وسوه 2 شپږ سوه 1 اته سوه 1 څلوېښت. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته د اندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0001 5 3 9 2 1 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته سبق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
فکر کرم یاری فکر کرم یاری مو پلیا سرچری سرچری ما دخلیم گبر ما کا یاری ما دخلیم گبر یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم قبر ما کا یاوری ما زخلم
فکر کرم تو یاری
پلیا سر چری ما زخم جب ما پایا وری ما زخم جب ما زخم جب ما پایا وری ما زخم یخواری